السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. ځانې ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم اوریدونکو په دې غړای کې وات استا د خیبر پختونخوا د پاکستان د سینو نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کو تبصری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن ناورو.
د پاکستان چیف جسٹس په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد هایکورټ د شپږو ججانو پر خط غور شوی. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د علاقه چیف امنیتي غونډه کې په چینی انجینرانو د شوې حملې د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی. او یوناما وایي اسلام آباد ته یو پلاوی لیږو چې د افغان کډوالو د ایسو د مخنیوي غوښتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد هایکورټ د شپږو ججانو پر خط غور شوی. د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 8مه د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې وه چې د اسلام آباد هایکورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي صاحب ته لیږلې وو. په دغه خط کې له چیف جسټس غوښتنه شوې چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنی پلټنې وکړي. په خط کې وړاندې راغلي چې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنی د مخنیوي لپاره د عدالتي کنوینشن راوبلل شي. د سپریم کورټ د ټولو ججانو په پورونه غونډه کې د لیک په اړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه اهم شوې. په ججانو د فشار راوړلو بېلابېلې پېښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي. د دې لیک په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو سندي ویلي خو په تېر وختونو کې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي دي چې پریکړې یې بی طرفه دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د علاقه چیف امنیتي غونډه کې په چینی انجینرانو د شوې حملې د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په رون شوې د غونډه کې وزیر اعظم اړوند ادارو ته امر وکړ چې د ټولو ریاستي وسایلو په کارولو سره د یاد برید مکمل تحقیقات وکړي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم ویل چې په چینایانو د حملې هدف د پاکستان او چین ترمنځ بد اعتمادي پیدا کول دي. غونډې ګډونوالو له هېواده د ترهګري ختمولو بشپړ هوډ څرګند کړ. دا غونډه چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر، استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو اهم ګډون وکړ. وروسته له هغو رابلل شوي وه چې د شانګلې په بیشام کې د مارچ په 26مه په ځانمرګي برید کې د 15 چینی انجینرانو په ګډون 6 تنه وژل شول. د هغه برید جمهوري له چا نه ده منلې. پر همغه ورځ چین له اسلام آباد د پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. د خیبر ضلع سیاحت چارواکي وایي دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د خیبر ضلع د سیاحت څانګې مشر ظفر خان د مارچ په 8مه مشالې ډوته وویل چې یوازې د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې په لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پخلی شوې. نوموړی وایي هلته یې میډیکل ټیمونه لیږلي دي او ډېری ماشومانو ته یې د شری ناروغۍ د مخنیوي ټکې لګولي دي.
څنګه بیا سحر دوباره ټیمو لیږلو هغه تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډیر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو.
ظفر خان زیاتوي چې د دې ناروغۍ د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د وینې نمونې هم د پېښور صحت لیبارټرینو ته لیږلې دي. بل خو د خیبر ضلع خلکو پر مشر ډوته ویل چې د وبایي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. د شری ناروغۍ د یو خاص وایرس له وجې خپرېږي چې د مخنیوي لپاره یې واکسین لګول ضروري دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان پروسه کال ویلي وو چې په پاکستان کې اوس هم 600,000 ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیايي ټولنې مشر اندري کارا ټوډ پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې په کوم ورځ به د اسلام آباد ته روانېږي. خغلی راټوډ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د مارچ په 8مه د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونباسي. پاکستان د 2023 کال نومبر په 2 خوا څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولی دي. نوی راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارډونه لري. او په روس کې د ماسکو د کنسرټونو په تالار کې په خونړي برید کې د وژل شوو شمېر 143 ته رسېدلی دی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت د مارچ په 18 دغه تازه شمېرې خپرې کړي. البته معلومه نه ده چې د مړو شمېر د پیښې په ځای کې د نورو مړو د میندل کېدو له وجې زیات شوی دی او که نه په برید کې جوبل شوي کسان مړه شوي دي. په یاد حمله کې د جوبل شو څه باندې 80 کسانو درملنه اوس هم په اسپتالونو کې روانه ده. تر دې مخکې انټرفاکس خبري اجانس د روسیې د سیاست وزیر له خولې ویلي وو چې یو بل کس په اسپتال کې ساور کړه چې ورسره د مړو شمېر 140 ته ورسېد. د یادونې وړ ده چې د مارچ پر 2 د روسیې له پلازمېنې سره نږدې په کراسنګورسک کې په کروکس سیټي هال وسلوالو حمله کړې وه چې زمواري اسلامي دولت ډلې منلې وه. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومن ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان سپریم کورټ د استخباراتي ادارو لړ کې د اغه لیک پاړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې و چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس ته لیږلی و. په بلوچستان کې تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه شوې چې له وجې ترقیاتي او نور کارونه پر ځای ولاړ دي.
که څه هم وزیر اعلی څه اقدامات کړي دي، دا اقدامات په د ویلو د راه ښه اقدامات، لیکن دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي، ډپارټمنټونه به کوي. هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي، دغه وزیران نشته. ده
په خیبر سلک کې د شری ترڅنګ ډینګي تبا او ملیریا هم په خورېدو دي.
اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګي چې دی دا بیا دومره ډیره شي چې مهرباني وکړئ چې مونږ سره کینئ مونږ، او چې دغه کومه ملیریا بیماری ده، لشمینیا ده او شرای ده او ډینګي دی چې دغو روکتام وکړو.
او د شوال اوسیدونکي وایي چې په ډومیسایل او شناختی کارډ د خپلې سیمې پتې نه لیکل کېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
ویس موجوده چې کوم دې مسایلی نه دي، هغه کې ډېر داسې سټوډنټس دي چې هغه ویس د باندې هول کینسل کړی دی، کوم چې سیر شوال دې مسایل دی هغه نه نشته ور سره، نو هغه مخکې په تعلیم باندې ډېر غټ اثر پرې وځي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت. طرف ته د پاکستان سپریم کورټ د غلیک پړه د ټولو قاضیانو یو غونډه رابللې چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته لیږلې و. د اسلام آباد های کورټ ججانو له چیف جسټس غوښتي چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې دي وکړي او د مخنیوي لپاره یو جوډیشل کنونشن راغوښتل شي. د سپریم کورټ د فل کورټ یا ټولو ججانو غونډې 2 ساعته دوام وکړ. په غونډه کې د لیک په اړه د ګام پورته کولو لپاره په قانوني لارو چارو هم بحث وشو. ځینې قانون پوهان او شنونکي د لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي، خو ځینې نور یې وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیکل کیږي. نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 18 نیټه د هغه لیک په حق له د ټولو ججانو یو غونډه راوبلله چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته لیږلې و. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په 15 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته یو لیک لیږلې و چې د مارچ په 16 نیټه هغه ته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي چې د ټول ملک بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې دې غونډه 2 ساعته دوام وکړ. حکومت پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامداره وي.
جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ جنرال لخوا لیکل شوی لیک په باره کې به خبرې کوي. په استخباراتي ادارو کې د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لگولے دے پر نانائے گونڈا کے دا خبر ہم بشو چا دا خط دا یوسل دریاتیہ میں مدیلان دی دا اسخود نوٹس پا درخواست کے بدل کرل شی او یو انتظامی کمیٹائی تے دے وست پرل شی خوزن ججانو دا دے مخالفت رکلو
کچھ ججیز جو ہیں ان کے تحفظات تھے
لیک تے اسلام آباد ہائی کورٹ پا اتو کے لشپا کو ججانو جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس بابر ستار جسٹس طارق محمود جہانگیری جسٹس سردار اعجاز جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز لخوا لیکل شوے دے دوی پا ججانو دا فشار اچولو بیلا بیلا پیخ ہم لیکلی دی تو یو جج دا خوب پا کوٹا کے دا پٹو کمرو لگولو او دا بل جج دا اوخی دا تختولو او شکنجکولو ذکر یو ہم کرے دے پا کوٹا کے قانون پو ہمائن کسی ایڈوکیٹ ہوئے چی ردے خط مختر اطلون نپس لدوارو خواو پروپیگنڈا کی گی او سم معلومات چاہتا نرسی گی تا پا دیارا مشال ریڈیو تو ہوئیل
فل کورٹ اجلاس کرا غوشی دی ناس دی نو سلاو مشورہ با پکی دا خط پک سپڑی چی پا دی کتا دا غدی الزامات دی او سا کول پکار دی خدا اگنور کول اینی سی دا ادلیہ دا پارا یو ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن دی کن اسی ہم پاکستان جو بشری بدنامہ دا یلو سلوش پیتم نمبر دی پا نڑی تو پا دارنگ آلت کی دا دوی دیر لوی دا چکا ورال سمری چی کازی فائزی سال گیا دی چی دی جو بشری بیرتا ساخت بحال کی دا غمر لوی دا چکا ورال رال دا نو اس کدی چنکی سخت اکشن نا اخی دا دا باغ طول خواری ما بس سی او پاکستان جو بشری با نور بدنامہ سی نڑیوال توگا دیر لوی تاوان جو بشری تر دوی ورسی دی
پا لیک کے دا اسلام آباد ہائی کورٹ پخوانی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی ذکر ہم شوے دے چې 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په محل په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولی وو د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کرم نگار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي تو په دې اړه د مشالو ټو پوښتنه داسې ځواب کړه
دیکھیے کسی بھی سماج کا ارتقا ہونے کے لیے ضروری ہے
دہر ٹولنے کا پرمختگ پر ضروری ہے چٹول ادارے دس روایات خپل پی جی قانون سر لوڑی شی او دیو عام کس در ریاست سر رشتہ واضح شی بدیدہ پر اپا آئین عمل کول او دادلیے خپل وکی ڈیرا ضروری دا تا خط تا پاکستان دا ٹولنے دا زوال دا مخنوی و وجہ جوڑے دا
وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے
و ملک کے دا وکیلانو تنظیمونو او دا تحریک انصاف مشران دا اسلام آباد ہائی کورٹ ججانو دا لیک دا پلٹونو غوښتنه کړې ده جسٹس شوکت عزیز صدیقی هم دغه غوښتنه کړې ده خدا جی یوټیوب په یو پروگرام کې ویلي چې کله د دغه خبره کول نو د ججانو او وکیلانو د یوازې پریښو البته یو وکیل میادود دا لیک ته امنیتي درو او د عدلیه د بدنامولو سازش ګڼلی دی او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو دا ورزودې بل رپورټ طرف ته په خبر های کورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې د ځنګړو څوکو تر لاسه کوونکو غړو ته دی سوګند ورکړي او د سېنات په انتخاباتو کې د هم دوی ته د رای ورکولو سهولت برابر کړي د های کورټ دوه کسیزه بنچ د مارچ په 26مه او 27مه د ځنګړو څوکو په اړه د یو غوښتنلیک اوریدنه وکړه او لنډه فیصله یې ورکړه دا وروسته لاغه ده چې مخالفه ګوندونو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو په څوکیو 15 شتو غړو ته د سوګند نه ورکول په معاملہ په خبر های کورټ ته درخواست ورکړې وو شنن کې وای د عدالت د دې امر باوجود با حکومت په قانوني چوکاټ کې دننه هڅه کوي چې د حزب اختلاف غړي د اپریل په 2مه نیټه کې دونکو د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې حلف وانخلي نور تفصیل غلام غوث را کوي
پیښور های کورټ د صوبایي سمندي سپیکر ته امر کړی چې د خزو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دی سوګند واخلي دا د هغه وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28مه د پاتې مخصوص غړونه د حلب اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه خو د اسمبلی سیکرټریټ د اسمبلی اجلاس نه و رابللې او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی وو چې اورېدنه یې د مارچ په 26مه نیټه پیل شوه او د مارچ په 28مه نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اورېدلو وروستو یې په لنډه فیصله کې د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلی د دغه غړو نه دی سوګن واخلي او د سېنات په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د هم دوی ته سهولت برابر کړي په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي د اسمبلی مخصوص غړي که د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزبي اختلاف په ګټه ده او که د حلب اغیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سنی اعتیاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي
اوس چیرې حلف اوشي دا اپوزیشن ممبرانو تعداد تقریبا 250 بشي. نو هغه سره بدای چې اپوزیشن سلور سیټونو با خپارام با وګټي دا سینټ چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو دا زنانو سیټ به یو دا ټیکنوکریټ سیټ به او التا گورنمنٹ تا وہ سیٹوں پر ملاوے گی پنزر جرنل او یو وومن او یو ٹیکنوکریٹ کچھ چرے دا حلف مثال پتور نہ کی گی. نو آغا صورت کے دا پوزیشن چکم دے 26-27 کسان پاتے کی گی او بل اڑخت چو گرے نو تاسو التا دا گورنمنٹ سرا 91 کسان بئی یو نوی نو آگے کے آغا لس سیٹوں گٹھلے شیخا پارام چے شپک پکے جرنل دے او دعا زنانو دعا ٹیکنوکریٹ
زینی شینون کی دا هم وای په پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف د آزاد غړو اکثریت ته او د عدالت د دې فیصلې وروسته به هم دوی هڅه کوي چې د حزبی اختلاف سره تعلق لرونکي غړي د اپریل په 2 منیټه د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نه کړي او دا راز د سینټ په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال شهاب الدین خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اوس په دې کې کفرس کا اجلاس راوم غوښته شي نو چې حکومت نه غواړي نو د حل بیا هم نشي اغسته کېدی. دوی به دا ټول د عدالت د احکامات هم پوره کړي. دام کې دې چې هغه اجلاس راوغواړي یو کس پاس یې هغه وایي چې کورم پوره نه دی بیا به وایي چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي بیا به راوغړي بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کوم دی نو د سینټ انتخابات راشي اجلاس ممکن نه و ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه و چې ممبران هم په زور کې نه ودی. نو دا داسې صورت حال چې نن کومګورنو په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سره چې کم اکثریت ته نو دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دننه هي سم نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبی اختلاف بلابل وندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل او ډیر شواړه ځانګړي د خزو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبی اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
په بلوچستان کې د اعلی وزیر د ټاکنې سلور نه پوره شوې خو د دې باوجود د صوبایي حکومتي کابینه نه ده جوړه شوې چې لامل یې د صوبې پرمختیايي او نور کارونه ولاړ دي. بلخو د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلي دي چې په هیواد کې د سینټ تر انتخابات وروسته به حکومتي کابینه جوړوي. د سینټ انتخابات د بلوچستان په ګډون د هیواد په سلورو واړو صوبو کې د اپریل په 2 نیټه ترسره کیږي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په 8 نیټه عام انتخاباتي ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکټي د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکونکي ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقیناً ولسی ستونزې زیاتې شوې دي.
خاص کر بنیادی ضروریات دي لغوزه بالکل عام فړی تنگ دي. د کوټ هیڅ کم 500 لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګردي صوبې یو نیم کوړه آبادی د ټول خلک پر کوټ باندې رسار لري. ما دا خیال دي چې دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونه تقرر وکړي.
او خپل د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر کهار خان ودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی څه اقدامات کړي دي دا اقدامات کو د ویلو دره د خوښه اقدامات لیکن دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي ډپارټمنټونه به کوي. هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي دغه وزیران نسته دغه پیسلې نسته. دا وخت یو امن او امان دومره خراب شوی دي سرور په ګرد صوبا کې امن او امان نسته. کاروبار روزګار ختم دي چمن بارډر دي که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار دا وخت کې هغه بند دي جایز ټریډ بند دي.
دغه ډول د بلوچستان نامتو قانون پوه کامران مرتضی ایڈوکیٹ بیا وای چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نسته.
نو کیبینیټ خو فل وخت نسته. وجہ خو هر سړی ته معلوم ده کې سینیټ الیکشن د وجہ چې دنه یو سارټ اف بلیک میلنګ دی. هر سړی چې دغه امید لري کې شاید ماته چې دنه منیسټری ملاو شي. زما په خیال کې چې دنه د آرټیکل 105 خلاف ورزی ده. بای دې کې هغه ټایم چې دنه د کیبینیټ جوړ شوی ده چې اوس پورې مطلب د بلیک میلنګ ولا وجہ چې دنه کیبینیټ نه دی جوړ شوی نو به تر دې بعد وسنګ چلی شي.
په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبریال سید علی شاره ته اول چې د دې یو لوی هیلت دا دی چې دلته یو سیاسي جماعت هم په اسمبلی کې اکثریت نه لري.
نو په دې کې یو پارټی نه ده، مختلف شخصیات بیا د بلوڅو سیمه ده، د پښتنو سیمه ده او بیا کوټه ښار دی. نو له هغه وجه دلته همیشه یو خو مخلوط حکومت جوړیږي او بل دا دی چې د دې ځای د وزیرالۍ چې کوم نامینیشن دی هغه ډیر ناوخته کیږي او د دې سره سم وزیران چې دي هغه ډیر ناوخته ټاکل کیږي. یو میاشت خو پوره شوې ده. نو په کار دا دی چې دا ګمنټ جوړ شوی دی دیسه امور گمنچ دی یا د خلکو چې کوم مشکلات دي ستونزې دي هغه ډیر ولاړ دي، هغه ترقیاتی کارونه دي که ترانسفر پوسټینګ دي که سرویسز دي یا نور داسې د قانون سازی په حواله سره خبرې دي، دا ټول متاثر دي.
لکن د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د مارچ په 25مه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وشي، ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې لامل یې ځنډ رامنځته شوی دی. دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی هیلت د سینټ انتخابات هم دی کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دي. خو اوس داسې اټکل کیږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر یولس خالي چوکیو به ټول سینیټران بل څه سیالۍ وټاکل سي، ځکه چې د حکومتي جماعتو د پریکړې سره سم به درې پیپلز ګوند، درې پاکستان مسلم لیگ نون، دوه جمعیت العلماء اسلام، یو یو عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل سي. په دوی کې د تیر لنډ مهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی، د نېشنل ګوند مرکزی سکرتر جان محمد بلیدی، د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع ترڅنګ، د مسلم لیگ نون سید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي.
په خیبر ضلعه کې شری رنځ زیات شوی دی، ورسره ډینګي او ملیریا هم په خورېدو ده. د خیبر ضلعې د صحت محکمې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د لنډی کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې څه باندې شلو ماشومانو کې د شری علامات لیدل شوي. اولته یې میډیکل ټیمونه لیږلي او لسګونو ماشومانو ته یې د شری مخنیوي ټیکې هم لګولي دي. دوی ویلي دي چې د لا نور تصدیق لپاره یې د ماشومانو د وینې نمونې پېښور لیبارټرو ته لیږلي دي. د خیبر ضلعې وګړي بیا وایي چې په کار ده په هر کلي کې د صحت مرکزونه جوړ شي او په دې کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړل شي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او د نورو ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لرې پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي.
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو، هغه تقریبا اوه اتیا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډېر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو، او د نه علاوه چې موږ یو دوه درې سیمپل چې دی هغه کیمیو ته هم ولېږل، دا هغه به ان شاء الله دوه درې ورځو کې رپورٹ راشي نو بیا به معاملہ فردر هم کنفرم شي. خو اینی ویز لکه شکر الحمدللہ داسې آؤٹ آف کنٹرول خبر هم نشته. او بل دې نه بعد چې کم دا د ډینګي سیزن را روان دی، ان شاء الله دا یکم نه به موږ په هغه باندې کار شروع کوو. هر هغه علاقه چې چېرته ډینګي ډېر زیات کیسونه یې هلته اویرنس سیشن یې هلته چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کې چې موږ لار وا ګور وغه ختمه وه، ټیمونه به ګرځي سکولونو کې بس سیشن یې کوي.
د لنډی کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي.
شرای ډیر زیات شوی دی. په کار دا دی چې مستقل بنیاد دو باندې چې دی که نه بلدیاتي نمائندګانو سره چې دی ناستای وکړه او په هر نیبرهولډ کونسل کې او ویلج کونسل کې چې دی که نه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې په هغه کې چې دی میډیکل کیمپونه مې پکې په هغه کې چې دی که نه د ټیکې ستنې والکږي او په وخت باندې چې دی که نه مشورې کا. اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګي چې دی دا بیا دومره ډیره شي چې مهرباني وکړئ چې موږ سره کینه مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری ده لشمینیا ده او شرا ده او ډینګي ده چې دغه روکتام وکړو.
د خیبر زلې د وبای ناروغیو د کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په باړه لنډی کوتل جمرود شلمان او تیرا کې هر کال د ګرمیو په موسم کې ډینګي ملیریا او لشمینیا کیسونه رپورټ کیږي او دا ناروغۍ د خاص قسمه ماشي چې چلونه لګي نو په کار ده چې ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټې وساتي او د ماشي چیچلونه بچ کېدو لپاره دې مچردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړ نه بچ کېدو لپاره دې هم 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو.
د بر جنوبی وزیرستان د سره روغې سیمې اوسیدونکي تور پورې کوي چې پولیسو په غیر قانوني طریقه د شمیری کمپ ځمکه قبضه پیل کړې ده. خو له بر جنوبی وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي آصف خان بیا ویلي دي چې د سره روغې سیمې مشرانو د ځمکه حکومت ته سپارلې او پولیسو په حکومتي ځمکه د تعمیراتو کار پیل کړی دی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو یې په ځمکو غیر قانوني طریقې سره قبضه شروع کړې ده. د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اسحاق مسید په دغې براکښې ویایي
سمین د مخې د ډیسټریکټ پولیس افیسر خپل پولیس لاین د ټانک نه شفټ کړو اپر وزیرستان سراروغ سیول هسپتال بلډینګ ته. د هیلت چیکین سنټر د سیول هسپتال هغه بند کړو پاشه د خپله قبضه وکړه. ویس د پولیس د طرفه نه په سراروغه شې ځکه قبضه کوي چارې راونه کړې دو دیولینه ایشرې کړې دي. نه د کوم کشه مشاورت شته دی نه د دغې مځکې څه قیمت لګېږي. دا کومه مځکه ده؟ دا د کوم شامیری مشترکه ملکیت ای. په دا باندې د میزا د کوم شامیری د طرفه نه درخواست ډی پی او افیس ته وکړلې. پاشه څلور کسان د ډی پی او افیس نه په موقع باندې د سراروغ اس اچ او نیاز محمد گرفتار کړل. بیا د ایم پی ای اسف په ماتوتو په کوشش دغه کسان رها شول.
د سویلی وزیرستان سراروغ پولیسو له طرفه گرفتار کړای شوی نیک محمد د درې نور مرګرو سره د خپل گرفتاری حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
شامیری دلا تحصیل مزکه دو په باندې پولیس غیر قانوني قبضه کوله دیوالینه ته جوړول. موږ درخواست په دفتر شو جمع کړو. بیا دوی وویل چې لښته به وکړي. موږ دا درخواست دا ورته لیکلې چې دا زوی د یو کس نه دی. دا دی چې کوم دی به غوړ کوم روړې ښه نه وایي په کومه طریقه په کوم اصول باندې چې صدر په بالکل جوړوي مال نه شته. ورسته ټول وروځي چې نه تونه څه شو دی دا نه وایي. موږ ته تاریخ خبره نه وکړي. وین ته ډارې کوو چې موبایل نه دی. سي موبایل نه باندې درځي نه راو خپل په نوې ډارې کوو چې دا ټکا وخت نه راځي. څه زو روکلا په لیارې هغه هم علي پلاته په ټپک باندې
مشال ریڈیو چې د سراروغا سیمه اوسیدونکي خبرې په براکښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلی وزیرستان پر زیرینا د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه براکښې وویل
چیئرمین دای اسحاق شامیرای دای نو هغه د چیزا کاسو را کړی وی چې په ډی پی او د اکسیشن کوي دا په ریمول جوړوي د خپل دفتر دا په ریواز کوم زوی د اډای نشي جوړولای. یانګسټر وی نو درته پاتہ نو وړ ډیر مالک باندې یقین ز پوي شو دا زی د مشهور نه مالکونه ور کړای دای یقین مثال دای د انګریز ولا په شې صورت د زوی نیولای دای. از زوی تقریبا بند آٹھ گنا زوئی دغه تا نور د حکومت جوړی شي بل جکیم ڈیپلی ایکسٹینشن کړای دی آ د مثل مطابق ملکونه د خلې آ د بالکل ټیک کړای دی او خبر کا سن ڈی پی او تا راغلی جی اوس دا ایکسٹینشن کاوه لګی اپلیکیشن یې ورونه وو نو دا ایکسٹینشن تو څه بند کې نو ڈی پی او اته جوړ وشته دی ګاډی ته چاولې دی او پر وکی ته وړي
دی سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسی دن کی دا هم وویل چې کا دی ضلع پولیسو له طرفه د کوم په ځمکه غیر قانوني تعمیر زر بند نه کړای شوی بیا به د سیمه اوسی دن کی په احتجاج لوس پورې کوله بنه وو مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور پا پی خبر کی دا غرمی دو لسنی میں بجے شوی دا اسرار علی مومن نبلند خبرو نبابرو.
د پاکستان سپریم کورٹ د مارچ په وشتما د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه را بللې وه چې د اسلام آباد کورٹ شپږو ججانو د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضي فایزي ساتھ لیکلی وو. په دغه خط کې د چیف جسټس غوښتنه شوې چې په دولتي چارو کې د سبقي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې وکړي. د لیک په اړه د پاکستان سبقي ادارو څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان پوځ په وار وار ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د علاقه چې په امنیتي غونډه کې پر چینی انجینرانو د شوې حملې د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرون شوې دې غونډه کې وزیر اعظم اړونده ادارو ته امر وکړ چې د ټولو سیاسي چې د ټولو ریاستي وسایلو په کارولو سره د یاد برید مکمل تحقیقات وکړي. د یادونه ده چې د شنګې په بشام کې د مارچ په شپږم په سنمرګي برید کې د 15 چینایي جنرال په ګډون شپږ تنه وژل شوي وو. دغه برید زموري تر دې دمه چا نه ده منلې. د خبر ضلع صحت چارواکي وایي دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د خبر ضلع د صحت څانګې مشر ظفر خان د مارچ په وشتمه مشالې ډوډۍ وویل چې یوازې د لنډې کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې په لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پخلی شوې. نوموړي ویلي چې هلته یې میډیکل ټیمونه لیږلي او ډیری ماشومانو ته یې د شری ناروغۍ د مخنیوي ټکي لګولي دي. او ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړي. بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیايي ټولنې مشر اندري کاراټور پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې کوم ورځ به د اسلام آباد ته روانېږي. اغلی راټول د طالبان د حکومت د ریاست وزرا له سیاسي مرستیال سره د مارچ په وشتمه د یو غونډې پر مهال دغه څرګندونې کړي.
لن خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواریدل ورسوس د ریپورت طرف ته په مسکو کې د کنسرت په تالار په برید کې د لاس لرلو په تور د منځنی ایشیا یو شمېر هیوادونو د وګړو لنیول کې دوه رستو د هیوادونو کډوال کارګر په روسیه کې تر سخت فشار لاندې راغلي دي. د ازبکستان په ګډون د منځنی ایشیا یو شمېر نور هیوادونو په روسیه کې لخپلو میشتو وګړو غوښتنه کړې ده چې د مسکو لخوا معرفي امنیتي تدابیر پلي کړي او روسیې ته د سفر او پرېښودو پر مهال ټول لازم اسناد لزان سره ولري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ازبکستان په روسیه کې لخپلو کارګرات په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوي دي. په روسیه کې د منځنۍ اسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسکورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یولس شکمن کسان ونیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22 ماښام مهال وشو لږ تر لږه 39 کسان ووژل شول او څه باندې سل نور ټپیان شول. د برید مسولیت دایښ وسلواله ډلې منلای دی. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په څلور وشتمه دوه تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول، او څلور نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول چې تر محکمې مخکې به تر دوه میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ وشتمه د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په بیان کې له خپلو ادباو غوښتنه کړې ده بې دلیل د عامه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځان وساتي، او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د عکسونو، آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان ادبادې روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پرېښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیه کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیه کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېرو د اندېښنې حد ته رسېدلي دي. بل پلو په روانه اونۍ کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پوښتنو لپاره توقیف شوي وو. د راپورونو پر بنسټ په روسیه کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو وروسته له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونه هم له خپلو ادباو غوښتي وو چې روسیې ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته بل رپورت طرف ته. یونیسف وای چې په افغانستان کې لسګونه سره کسان د قدرتي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 130,000 کسان د قدرتي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي ډېر یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ادارې یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې له امله کېدای شي کروندې او قدرتي زیرمې زیان منشي. نور حال په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاوو طرحې په نوم خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 130,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرله پسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډېر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشاره سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تېرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزورې دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډېر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسېدونکی عبدالظاهر کریمي وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه پیلی وخت کې اوس هم باران وریږي خو مشکلاتونه ډیر دي. 13 حادثه خو هم څو ځلې مره کې هم وکړي. دولت هم راغی تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کور دي. اته نورو کلي ته انتقال شوی. کچا معمولي اقتصاد وو هغې کته راغلي دي. په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې یې د مبارزې لپاره ډېر کم امکانات لري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکي وایي چې لا هم په ډومیسایل او شناختي کارډ د خپلې سیمې پته نه لیکل کیږي، چې له کبله دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي او دوی دغسې بیا د حکومتي مرستو او د نورو حقونو نه هم بې برخې دي. د شوال اوسیدونکي دا هم وایي چې په دې لړ کې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې، خو تر دې دمه عدالتي پریکړه باندې عمل نه کیږي. شوال د بنو د بکاخیلو، جاني خیلو، ګربوسو او شیوا کابل خیلو پلارنی ټاټوبې دی. بلخوا چارواکي وایي چې د یادې سیمې خلک به د بنو د میسایل ختموي، نو اله به د شوال د میسایل ورته ورکوي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان شاول تحصیل اوسیدونکي ډومیسایل او قومي شناختي کارډ باندې د شاول پته او ادرس غوښتنه کړي. دوی وایي چې شاول د کابل خیلو، بکا خیلو، جاني خیلو او ګربزو شریکه جایداد دی، خو دوی ته لا هم د شاول ډومیسایل نه دی ورکړل شوی. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی چې د ضرب اعظم عملیاتو نه پس لا هم بند پروت دی او ورته خلک نه دي ستانه شوي. بکا خیل، جاني خیل او ګوربز د اوړي په موسم کې په شاول او ژمي کې په بنو بکا خیل او جاني خیلو کې ژوند کوي. د شاول اوسیدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شاول د دوی پلارانې ټاټوبې دی. د خپلې سیمې شناخت نه محروم دي. ضرب اعظم عملیاتو کې هم د شمالي وزیرستان شاول شناخت نه لرلو په وجه د حکومتي مرستو نه محرومه پاتې شول. په هاي کورټ کې یې په دې اړه کیس هم ګټلې، خو انتظامیه ورته ډومیسایل نه ورکوي.
د نار ته چې کومه انتظامیه دوغه سره څوره جرګه وکړې چې مشته د خپل خبره شناخت جاری شي، انتظامیه رو ته وویل چې تاسو خپل چې کومه د افر ډومیسایل دای اخ کینسلیشن وکې نو سی روبرې میر نو سی د افر نه وکړه کینسل ورته کې میران شاه کې میر ډومیسایلینا پینډینګ شولو. په 2021 کې کورټ ته لوړی هغه په 2023 کې مشته دا فیصله وکړه چې تاسو دا د شاول ډومیسایل جاری شي، نو پابندې عمل درآمد نه کیږي.
د شاول تحصیل یو بل اوسیدونکي خان بهادر وزیر وایي چې د شاول ډومیسایل تر لاسه کولو لپاره د انتظامی او مرستیال کمشنر سره یو شمېر جرګې کړي. لا هم دوی په شاول تحصیل کې تحصیلدار نه لري چې شناختی کارډ، ډومیسایل یا نور اسناد د شاول په پته جوړ کړي.
شاول کې کوم قومي نه دي، کوبل خیل شو، باکه خیل شو، ځنی خیل شو، دا ورته مقامي بشندګون دي او هر کول وات خپل غرینه ته زنوزی دی هغه ته انټری ه کو هغه ته سیرو سی ه هغه کې ډیر قسمه مشکلات وی ورته. دغه نه علاوه د میش ډومیسایل اصل حاصل اول مقصد چې کیند د میش تعلیمي کیمه طبقه دوه هغه ډیر دغه نه متاثر کیږي. اوس موجوده چې کیم ډومیسایل نه دي، هغه کې ډیر داسې سټوډنټس دي چې هغه وز د باندې هول کینسل کړي دي. او نار تو وزیرستان چې تحصیل شوال ډومیسایل دی هغه نشته ور سره، نو هغه مخکې په ایجوکیشن په تعلیم باندې ډیر غټ اثر پر وځي.
د شوال خلکو د غستونزې په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو میرام شاه کې د انتظامیه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د شوال اوسیدونکو سره په دې اړه یو شمېر جرګې شوې. دوی د پلار نیکه وخت نه د پخوانی نیم قبایلی سیمې اف آر بنو او اوس د بنو ډومیسایل لري، ځکه چې دوی هلته پاتې کیږي. نوموړي وویل چې د شوال ډومیسایل ورکولو لپاره به دوی دشته یعنی د بنو ډومیسایل ختموي، خو لا هم په دې اړه فیصله نه دی شوې چې د شاوال ډو میسایل ورته جاری کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سوات په منګوره کې د خیر خګړې یوې ټولنې د تلیسیمیا ناروغۍ لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی. دا ټولنه وایي سوات کې له 1500 څخه زیات د تلیسیمیا ناروغان دي چې هره میاشت تازه وینې ته اړتیا لري. دوی وایي د عامو روزو پرتلا پروژې میاشت کې خلک کمه وینه عطیه کوي چې له کبله یادو ناروغانو ته تکلیف وي. د تلیسیمیا مریضانو لپاره وینه راټولونکې ټولنه وایي چې له روژې ماتې پس دوی دغه د وینې کیمپ لګولی او ورسره په دغه موقع ډاکټران هم موجود وي. نور حال احمد خان را کوي.
د سوات په منګوره خار ګلشن چوک کې د ځای خیر خیګل ټولنې لخوا د وینې اغستو کیمپ کې سلوی قلن شفیق الاسلام چې مټ کې د وینې اغستو ستن لګېدلې او ضرورتمندو ته وینه عطیه کوي وایي چې هغه ته معلومه ده چې سوات کې ګڼ شمېر د تلیسیمیا رنځوران دي او په کې زیاتره د 1800 کلونو نه کم عمر دي.
په دې روزه کې چې نو د تلیسیمیا د ماشومانو ته د بلډ کمی نو زمونږ خلک عام طور د یریږي چې په روزه کې وینه ورکول ګران کاری یا نشو ورکولی نو دیس صحیح شو نشتی. مونږ هم په دې جذبه ورکړل چې دی وړو ته وینه پوره شي او نور ملګري هم موټیویټ شي او غوره شي او دې له وینه ورکړي. نو بس دغه جذبه چې د ماشومان خرابېږي زموږ نه چې هغه خراب نشي او د چا جون بچي نه هیڅ نشته. بالکل شکر الحمدلله.
بلډ کیمپ کې وینه ترلاسه کوونکي د تلیسیمیا ماشومانو خیګړې ادارې الفجر فاونډیشن انچارج ډاکټر علي رحمان چې د وینې اغستونکو بلډ پرشر او وزن او عمر ګوري وایي چې د هغوی سره تر څلورو سو نه زیات د تلیسیمیا رنځوران رجسټر دي او دوی ورته ویډیا هر میاشت وینه برابروي. دی وایي چې روژه کې وینه ورکولو سره د صحتمند انسان په وجود ثبت اثر نه پرېوزي.
د وینې ورکولو کرایټیریا چې دا غو په مړه خېټه باندې د شکل خلک روژه واده کې د روژې نه بعد مونږ او تاسو کې خلک تراوی وکي دا غیر رسته باقاعده د پښمنی پورې د سرخه پورې ټایم دی. په دغه ټایم کې دوی بلډ ډونیټ کول شي چې دا غو وزن د 500 کیلو پوری او دغه ایج چې دغه 18 سال ایباوي نو په دغه کې هیڅ قسمه صدقه نشته، معمولت نشته چې هغه بلډ نشور کوله دی باقاعده خپل بلډ ډونیټ کول شي.
د بلډ کیمپ تابع کوونکي د خیر خیګړې ادارې گیو ټو لایف یعنی دوی ته ژوند ورکوي. نومي ټولنې مشر لونګین خان وایي چې کالو سر دوی ضرورتمندو ته وینه برابروي. دی وایي ټول سوات کې تر 1500 نه زیات د وینې ضرورتمند دي. هغوی ته روزانه تر 25 بیګا پورې تازه وینه پکار وي. عام ورځو کې وینه برابرول د روژې میاشت په نسبت لږ آسان وي.
یو روژه داسې یو مقدسه میاشت ده چې په دې کې په عام د ورځې بلډ ډونیشن ډېر کمی روزانه 25-30 عام روزو کې بلډ ډونیشن راځي د اسپتال نه منتقل وشي چې د مریض ته بلډ ضرورت دی. نو مونږ هغه په روژې نه بغیر ارینج کوو خو په روژه کې بیا کال وشي او ملګرو ته بیا مونږ کالونه کوو میسیجونه کوو. نو زموږ په خوله باندې هم د روژې نیولې په روژې په اثر باندې یریږي مونږ به کمزورې شو مونږ بلډ نه شو ورکولی. مونږ ته په خپل انکار کې زموږ خاص ملګري
بلډ کیمپ لګوونکي وایي چې هر کال په روژه کې د وینې ترلاسه کولو داسې کیمپونه لګوي او تر سلونه زیات خلک دوی ته د 15 روزې نه وروسته وینه ورکوي. خو د کیمپ نه علاوه هم دوی مرکزونه په سیدو شریف هسپتال، رحیم آباد، پریکوټ او نورو سیمو کې کار کوي. وینه اتیا کوونکي هلته هم وینه ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو له وجې خلکو شمسی یا سولر شیشو ته مخه کړې ده. په ډېرو سیمو کې خلکو د سولر انرژي له لارې خپل ضرورتونه پوره کړي دي. بلخوا حکومت هم هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لورې ته لاړ شي او په دې لړ کې په خیبر پختونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. نور حال د وسیم سجاد په ریپورت کې.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د لمریزي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوزدر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د لمریزي انرژي انتظام کړی دی. نموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام به راتله او بیل به هم ډېر زیات راتلو، نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو، نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډېر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګره پورې پس سولر چلیږي او د هغې نه پس ماښام ماسخوتن دپاره هغه آلریډي بیټرۍ کې سیو شوي نو هغه بیا یوز کوي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2000 لزان 50 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یوه 3.5 میگاواټه پروژه او بله 50 میگاواټه پروژه د نوخار په کولاچی سیمه کې روانه ده. پنځمه د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوی. په خیبر پختونخوا کې د لمریز انرژۍ په مد کې آلاز د کړکونکې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د لمریز انرژۍ د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لاکھ روپۍ یا په 15 لاکھ روپۍ دغه د ضرورت مطابق، نو دغه چې کوم روټین یوز یې نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي، نو دغه یو مین یو اهم وجه ده چې هغه خلک انکرج کړي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده، کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي. او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2.9 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د افغانستان د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنی خیلو د بخنه غواړم د زنی خیلو په سیمه کې د متحد عربي اماراتو یو خیریه بنسټ 0 بېوسله کسانو ته روژه ماتي ورکړې. د دې برنامې بېوسله کسانو په روژه کې د دوی په لاسنیوي خوښي څرګنده کړې، خو ویلې دي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې او اقتصادي ستونزې نه هواریږي. نور حال نجیب الله خیل راکوي.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنیخیلو اړوند د شمباواد په خارګوټي کې زر تنه بېوزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو دا خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هر ورځ په همدې شمیر کې بېوزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي، غواړي چې دا برنامه هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تیر کې جګړه ځپلي او اوس یې اقتصاد کمزوری دی. د برنامه خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بېوزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري، بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال رادیو ته وویل
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنې کیدی شوې چې مثال پر ژا کې وخه نه ویلدلی او دلته منظم خوړه دي، هغه خوړه دي لکه پیپسي دو اوبه دي شنه سبزي دو بسره سنگ کې غوخه د وریجی دي، دغه ټول هغه خوړه دي چې اني دیو سرمایدوره خوړه دي. مونږ کوشش کوو چې داسې یو غریب ته ورسو چې مثال یې دغه خوړه کده شي کومیاش کې خوړلې وي نه خوړه دي.
دوی ست خډر ذات مونږ کوي چې دوی ځوانان سره مونږه جمع کوي، ځوانان سره رټولوي، په ودر ته خانه سره رټول کوي او دوی ترماس مینا او اتفاق شیندي.
بلوری ته هغه بیوزله او غریب کسانو چې په دې رجماتو کې ګډون کړی وو د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل
سږکال خو زموږ قوم اقتصادي وضع بخیر ډېره خرابه ده. دوی صدا لري په کورونو کې چې خپلو بچیانو ته پیدا کړي خپله یو څه راوړي او داسې کورنۍ زموږ په کوم کې شته چې دوی په ټوله مکمل راکې غوښه نه درېدلې.
موږ نه راغوښتنه دي چې د ښار ډېره جزون دي باید نه را کومک هم وشي او د ښار ډېر بې وزله دي. د ټلر جامو دي کې غوښه سکلې نه دي. د خیرتا بنسټم دا هیله توجه وشي د نتشاکوټ ولسوالۍ ته ځینې خلک سیمې ته
د خوست ولایت په یوه لرې پرته سیمه کې داسې مهال بې وزله کسانو ته یو ماښام روژهماتی تیار شوی و چې د افغانستان ډېر وګړي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 23.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د اسواد په مرکز منګوره کې تر روژې ماتې وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرم خوندوره چای د روژې ستړیا ختموي. بل خو د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې کاروبار ښه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګورې د چایو هوټل ته له ورغلو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
بس یو غواشه ټرین هم جوړ شوی دی خلک داسې راځي. بلدار چې موږ مخبر چې شوقی نه کنه پښتانه او تر اوټ پښتونخوا کې خلک ډیر زیات چې خوخی
بل برګر درم پښتانه کو سلامونه.
وعلیکم السلام.
سره سره خپل پیجن غلوګه
زمانو عبدالکبیر دی او زره ولاکن سیدین دی.
هم زه کوم کې سټوډنټ
یم. سټوډنټ بی اس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه
دا روټین دی. روزانه راځي چيله او دا اخره پوری بي
دا روټین دی او موږ راځو
شهر چې نه چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړې وخوري بیا پسې چې وس کی
تاسو خبره صحیح ده. والته سټڈی دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دی چې کی دا سی بس موږ ورته وی چې و نشه ده زای بیس چې دا موږ اسکل نو کار
نه ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوم چې را روزه ماته موږ تاسو مره کسانو لا چې نه د بخې خلک راځي کوم کوم زنه راځي دی باندې باسه سلامونه
وعليكم السلام
سره خپل پیجن ګلو کنه
یا
ما عبد الله جان نوم دی جی
تو نوخ ندی چای تیرول کار کے
یارا یوشل کا لکی کی جی او جی
تو پتی بوزے کے خرچ چڑی اس کی خبر ہو جے کس کی
یارا پتی من گورا کہو بوزے کو پر ودا کے روزے کے دوڑ یوشن دی چے خلک سی
روزہ مت نہ بچ خلک راشی اس سورا چے او سٹے پور سسلا اٹائی گلا وئی
یارا جی ما ما ہم نہ والے تر سحر بنگ پور بس ولڑو ودا ہاں
سو برچ نہ خرچی جی
یارا بس ڈیر بشمار خرچی جی
پتہ ہو بلی کہ لوٹے پہ یہ راوڑے
یار ابھی
بلٹو راوڑے
ہاں جی بلٹو روڑو جی
سو نے کسان دے کے کار کے حساب کر
دے یار جی 20-22 کسان پورے منگ سرکار گئی نا
مزدوری خبر برابر ملے گی
ہاں جی خبر برابر ماشاء اللہ ملے گی
چھ گران ورک ہوئے کار دان ورک ہوئے دار
یار مناسب ریٹ سر ورک ہو چھ کھلے پخون پہ کھلے والے بانے ڈیر خلک دل ترازی
وچ پہ ہونے استعمال
نہیں جی نا نہ وچ پہ نہ
پہ گم نہیں استعمال
نہیں جی نا
تازہ پہ
تازہ بالکل تازہ
اور دن کو دا د سوات میګوري نشات ټوک هغه وخت چې کله روزماته وشي بیا خلک تراوی وکي او داغه نورستا سوداګر روزي نو دلته پکې چې دلته هوټل یو شمیر کو کی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه بګه داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای زکه دغه چای خره تاسو اور دل دغه را د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اس پہ دے واٹس اپ شمیرہ ہم پیغامونا سبتا ولے شے 00 سلور سوشل